تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی او وخت 12:30 بجې دی. ل فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اقمل نن د ازادي راډیو خبریالان ته ویلي چې ولسمشر په زرمت کې د پیښې په اړه د جدي څېړنو غږ کړی دی. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل سوي دي، خو د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي وو چې 11 وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانانو وژل شوي وو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر ټویټر باندې پر پاڼه باندې لیکل سوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې له ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع ولري او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ مشروعیت به ټینګ کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نن نریندر مودی د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې دا خبرې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شزه واورو.
مخکخی خزی
سلامونه او نیکی هیلی، زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري. د مخکخی خزی په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یوه صحي ترینر او د خصوصي پوهنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتاک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغه شوې او دمګړې په یو معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحي ترینری په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتاک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکاره توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خبرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم، خوشاله یو چې په خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلام ته اوس مننه.
لومړی غواړم اغلی بدری تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډیر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډیره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه ستاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاص ورځو کې بعض وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم هغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وای کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بعض وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې یم او بعض وخت داسې کیږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاص ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم د سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دینه زیات دي مصروف.
اغلې هوتاک مغختل می ستاسو نه هم پوښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي؟ دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان، څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیره وخت په کور کې نه یم متاسفانه، ځکه چې تاسو خپله ښه پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي، بیا نو چې کور ته هم راشي ستړی ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي. یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي، ډیری وخت خپله هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي که نه، چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم. خو بس د ژوند مصروفیتونه دي، موږ هم پکې مصروف یو.
تاسو ویل چې زده کړې کوئ، په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلې دي؟
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروفه یم. تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروفه یم، او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی، نو بس په همدغه کارونو باندې مصروفه یم.
تل خوشحاله اوسئ. او اغلې بدری، غواړم چې ستاسې د کار په اړه معلومات راکړئ چې کومو ځایونو کې تاسې مصروفه یاست، کار مو څنګه دی؟ ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي، خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروفه یې.
مننه فرشته جانې، زه خپله په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم، د صحي ترینر په حیث باندې، او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوم. نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډېر کم وخت پیدا کیږي، خو بیا هم زه ډېر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم. او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډېر زیات یعنی وخت غواړي، باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. او په خصوصي پوهنتون کې کله چې زه خپل هلته زده کوونکو ته درس ورکوم، نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم. خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکړم. او په روغتون کې مې کار ډېر سه یعنی علاقه ورسره لرم، او دواړه تقریبا لږ
ځای دي. له غربان د یو اورېدونکی د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ. خراغلاس خبرونی ته محمد کبیر.
من نه در خود تخت خانه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي پین ولدي څنګه په شعر شاعری کې هم دغه لري رول لوبي او لیکوالي پین کوم باسو کې دي.
ډیره مننه کوروا ده که اغلی هو تک تاسو لیکوالي کوي، آیا شاعری هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنې کوي؟
والا متاسفانه د شاعری استعداد خو نه لرم، خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم، او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم. نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکړي، نو شاعر به هم شم، کوچنی شاعر البته.
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي. اغلی بدری، فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده، که راته ووایي چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره، او معمولا څومره مصروفي وي؟
من فرشته جانې، د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي، خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروفې اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کا، لکه خانهی کلچې د تنار کې چې هغوی جوړوي پخوي، او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي. او کابل کې هم هماغه رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي. او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعضې کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي. او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو، په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبح کوي. نو زیات فرق نه لري هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي، په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه.
یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه، زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا د کابل په څیر کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچي چې اوس مغر تقریبا کم رنګ شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی لیدلی مو دی؟
ما نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم، هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو په هکله درته ووایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزي چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنې ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنې د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ور نه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټران نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوه مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام د اوس مو لاسونه سره راغلی
ما ویل چې ما ډېر خوښېږي.
بله ته هم یو اړیکه لرو وګورو چې څوک دی کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
سلام علیکم آزاد رادیو همیشنی همکار ګلمرجان درک یم د خوست ولایت نه درته تماس کیږم.
ښه راغلی ښاغلی ګلمرجان مهرباني.
امل نو واقعیا لکه څنګه چې موږ ګورو د دنیا پټ لري د هر ولایت زون ته د دنیا دی، ځکه دلته په خوست کې درته وایم چې په خوست کې همدغه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر اختر کې دغه ایدې را سره وړي، که موږ فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دا ښه کار نه دی چې موږ دغه دود رواج کړو، ځکه چې دغسې کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدې تیاره کړي. ګورو که چې یو چا راته خبره کوله چې موږ ګنې یو چا که ایدې ورلنه تر شلو زرو پورې موږ په ایدې باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف په دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی.
کور ودم خلک غلي ګلمرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلی بدري غواړم بیرته راوګرځم ستاسې کار ته. کله چې تاسې پوهنتون ته ځئ او هلته تدریس کوئ، چلند مو د محصلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادانې ډېر جدي خو ځینې بیا ډېر آرام په صنف کې درېږي او تدریس کوي.
مننه فرشته جانې، زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غواړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د محصلینو سره واقعا ډېر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډېر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلند مې هم د محصلینو سره آرام دی او هغوی هم ډېر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
آیا د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي؟
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه. نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم، نه تنها د صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو. خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ما ته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضی زکون کې دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان پر ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوي چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا، نو زه یې پارچه د روزمره اخلاق نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې تور کول کیږي او د روزمره جوړوي د هغو په اساس باندې مخ کیږم.
کله جدي شوی نه د کوم زده کوونکي سره کومه خاطره مو راته وایي، جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم دی په دې بخش کې نشته ده، او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د نقاب لګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځي ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې دخل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتجانې، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري، په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپېژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپېژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو. مګر د هغه دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتک رزو، تاسو راته وایي چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي، په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم هغه شارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه ترته دا وایم فرشته جان چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیان چې دغه اوبه چې مونږ اسکو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ایږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي باندې خيسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنايع کې،
لاسي صنايع کې ډېر لایق دي. یوازې نه شي چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خيسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو. یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غي ته وګوري کنه، نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همدا سنور کارونه دوی دا ګلاسونه جوړوي، د مری یا د غلاسي ګنڈل دی، نو کار دوی ډېر خيسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګه چې دوی مالداری کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي، ماشاالله.
ښځې هلته په مالداری هم بوختي دي،
بوختي دي واقعا، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالداری او په کرنې باندې بوختي دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي؟
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې، او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري، که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو دغه هغه صلاحیت او ارسه زمونږ په غاړه دی او هغه چې دغه نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپل دوی ته ورکړل شي. خو اصلا هغه د تعلیم کچه ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچارهګانې کار کوي او نو خبر نه دی چې پیسې د چا جب ته سي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې ده کنه؟ په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې دا لیدل کیږي.
مرکز او ولسوالیو لرو، یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده، او ډېر وخت هغوی ډېر آزاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته، یا ننګرهار ته، یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته، مزار ته، نو ډېر زیات تفاوت لري.
اغلی بدري، ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څه پوښتنه وکړم. تاسې وردګو ته تللي یې، میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې پرس کې دي، یعنې کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابلګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګر د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي. میرمنې زده نه شي کولای د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارتو کې شته دي. اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه دي.
روغتونونو ته کله ورغلی یې، لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکني وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي، یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري، یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري. شته دي، یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي، صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دې بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګر که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي، هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلې، اغلی هوتا، تاسې د لغمان یادونه وکړه چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي. آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته ویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو مونږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه، یعنی زه په کابل کې وم. خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړه شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ماده یاد نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګه دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې عادي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې ده، هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه، هلته امنیت هم شته، خو
څه دسته په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي، او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید، څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې، د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی اصلا، ولایتو ته کار نه کړی، دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته دوی دلته بیغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي، هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي، هغه څه وې؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږېږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو، داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي لورګانې، بیا بې ګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را لاړې کړلې، خو یوازینی حمایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په د خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومانې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړي دي، هغوی اوس مکتب ته شاملې کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بله، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې ونجلۍ طب پوهنځی انتخابوي، او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشتجانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی لپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې، بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو لپاره.
څنګه غواړئ کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ، که نه کوم پلان هم لرئ چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړئ، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړئ د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرصتونه، زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، لی سره وګورم له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټس بي، او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله، او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم، او که نور هیڅ هم ونه اوسي، دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه د یوه مریض څه کوی شو په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو، او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم، او هلته کار وکړم. او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته هلکانو ته صحي مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي، د مختلفو ناروغیو په هکله لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی، او د نشه یي توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم، او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان درنو اورېدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورکړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.